نو ښه خبره دا ده چې یو قوي جبهه رامنځته شي او په دې کې ځوانان تر ټولو مخکښ واوسي او دوی راولاړ شي او دوی د دې جګړې خلاف د دې ناروا او ظلم خلاف آواز پورته کړي.
لیکوال او شنونکی مشتاق رحیم هم په دې باور دی چې ځوانان د سولې په برخه کې ډیر څه کولای شي او دا کارونه به هغه وخت لا نور هم ګټور وي چې د شبکو په چوکاټ کې وشي.
لومړی کار چې دوی کولای شي هغه دا دی چې په ټولنه کې د سولې د کلتور یا د سولیز کلتور د رواجولو لپاره کار وکړي، هغه دا چې د تاوتریخوالي ضد عامه پوهاوی زیات کړي، د زور زیاتي په ځای د خبرو اترو مباحثې او د منطق د رواجولو لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ ځوانان شبکې جوړېږي، لاسونه سره ورکي او په ګډه باندې سره کښېني او دغه اوسني ناورین څخه د وتلو لپاره مشورې وکړي، نظریات سره راټول کړي، بیا دغه خپل شبکې سره لا وغځي او دغه خپل نظریات او مشورې هغه سیاسيونو ته چې د پالیسي په کچه په ستراتیژیکه کچه باندې پریکړې کوي هغوی ته ورسي، هغوی دې ته اړ باسي. دریم قدم دا چې د جګړې کم ملاتړ شي، د هغو په ضد باندې عامه ذهنیت جوړ کړي تر څو هغوی اړ باسي چې هغوی د جګړې څخه مني او د سولې خواته راوګرځوي. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې د ټولنیزو جوړښتونو د بیا رغونې لپاره د ولسونو ترمنځ چې کومه کرکه پیدا شوې ده هغې له منځه وړلو لپاره ناستې جوړې کړي، مباحثې جوړې کړي، جرګې جوړې کړي. د دې له لارې زه فکر کوم افغاني ټولنه را روان 15 کال ډېر جدي کار ته ضرورت لري چې دلته د سولې فرهنګ موږ ترویج کړو، دلته مات ټولنیز جوړښتونه بیرته را سره کوشیر کړو، بیرته را جوړ کړو.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجی د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې د سولې په پروسه کې ځوانانو ته څومره ونډه ورکړل شوې، له جګړې وروسته د ځوانانو ترمنځ شته وقدې او فاصلې څنګه ختمېدلی شي، او خپل ځوانان د سولې او امن د راتګ په برخه کې څه کولای شي، په همدې اړه مو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د پالیسۍ له رئیس حضرت الله شریفي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. شریفی صاحب، د سولې خبرې روانې دي، خو په دغه پروسه کې د ځوانانو ونډه څنګه ارزوي؟
د سولې په پروسه کې ځوانانو ته ونډه ورکول شوې ده، ولې زموږ غوښتنه دا ده چې دا ونډه زیاته سي. دغه جنگ چې دغه اکثریت ځوانان دي، ځوانان قربانی زیاته ورکوي، نو باید ځوانانو ته زیاته ونډه ورکړل سي.
د ځینو ځوانانو خبره دا هم ده چې مثال په دغه پروسه کې هغه ځوانان چې ډیر فعال دي خبره کولای شي، هغوی نه دي تللي، یعنی هغوی ته وخت نه دی ورکړل شوی، پر ځای هغه کسان تللي چې هغوی مثال د سیاسي ډلو سره یا له سیاستوالو سره اړیکې لري، د هغوی خپلوان دي.
دا هم باید موږ ونه وایو چې حتمان باید عمر د 18 نه تر 35 کالو پورې. موږ ډیر رهبران لرو چې د هغوی فکرونه ځوان دي، دوی ټول د ځوانانو لپاره کار کوي، د ځوانانو د خیرازۍ لپاره کار کوي. په ټوله کې باید هدف دا نه چې باید حتماً د دوه عمر تر د 18 نه تر 35 پورې، بلکې هر هغه څوک چې دا د ځوان د پرمختګ لپاره فکر لري، د اداراتو د ځوانولو لپاره فکر لري، دغه ډول ځوانان باید ګډون وکړي. په دې کې شته دی، په اوسني آیت کې ډېر تکړه تکړه ځوانان سته. ما د دوی خبرې دا څو ورځې واورېدلې، ولې مخکې د دنه چې دا ځوانان لاړ شي، دوی زموږ سره مشورې کړې دي، موږ نور ځوانان ورته راټول کړي، د ځوانانو نظریات دوی واغستل. څو ځلې موږ د جناب دریسب سره، د سولې وزارت سره، د مدني ټولن سره، د دوی یو منسجم انسجام موږ را منځته کې بیلاړ، د دوی غوښتنې موږ د مذاکره کوونکي هیئت سره موږ دغه موضوعات شریک کړو. په دې باندې کار شوی دی، ولې دا به ډیره مشکل چې ټول ځوانان لاړ سي. دوی د ځوانانو نظریات اغستی دي، موږ یو 12 ماده پریکړه لیک دوی ته ورکړو، د سولې په اړه د ځوانانو کمی غوښتنې چې وي، تر څو د ځوانانو اولویتونه په پام کې ونیسي.
په دې دومره وخت جنگ کې ځوانان په دې خپل وخت تیر کړي چې یو بل کرکه وکړل، یو بل سره وجنګېدل، او حتی د یو بل یو وړه خبره هم نشوای زغملای. ځینې کسان په دې خاطر مو وجل چې د دوی غونډې فکر نه درلود. اوس چې دغه پروسه روانه ده، څنګه کېدلی شي دغه کرکې وقدې چې جګړې د ځوانانو په زړونو کې رامنځته کړې دا ورکې شي، او دوی د یو بل تر څنګ کښېني، یو بل واوري، او سره له فکري مخالفتونو یو بل ومني؟
څو برنامې چې موږ پر لار هم لرو، ولې غوښتنه به دا ده چې نهادونه او مدني ټولنې موږ سره مرسته وکړي. د عامه پوهاوي برنامې چې دیو بل څخه سالم درک نه لرو، سالم شناخت نه درلودل دي. نو چیرې سالم درک یو بل څخه ولرو، د عامه پوهاوي برنامه جوړې کړو، د دوی ترمنځ د تجربو د شریکولو پروګرامونه، د مشاعرې، کانفرنسونو، سیمینارونو پر لار واچو، انشاءالله موږ به په راتلونکي کې د تاوتریخوالي څخه یو پاکه جامعه ولرو.
یعنی سوله باید په زړونو او ذهنونو کې هم وشي. خو خپل ځوانان څه کولای شي اوس دغه پروسه روانه ده، دوی که په کلي کې دي که په ښار کې دي، څه کولای شي؟ د دوی مسؤلیت څه ده په دې برخه کې؟
په ټولنه کې غټ مسؤلیت د ځوانانو دی. د سولې په پروسه کې دوی ډیر څه کولای شي. د مثال په ډول د سولې په پروسه کې دوی د سولې پیام رسولی شي. ځوانان چې د پیام په رسولو کې مرسته کولای شي. مثلا وګورئ د نورو نړۍ ځوانان، هغوی که هر مسئله په دغه کې راځي، هغه مثبت طرف باندې هر ورځ په سوشل میډیا کې پوسټ کوي. نو زموږ ځوانان هم کولای شي چې مثبت پوسټونه وکړي، مثبت فکرونه رامنځته کړي، مثبت فعالیتونه وکړي، تر څو موږ خټول نه ولرو.
ترنو اوریدونکو، دا واده دیونه د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونه ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه امید زهیر مالم او تاسو حقیقت صدای خبرونه اوري. خاري چې افغانستان یو ځل بیا د کورونا او بل غوښ سره مخامخ دی، خو آیا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د دې وباد مخنیوي لپاره بیا څه تدابیر لري؟ هغه اندېښنې چې لګولې شاید یو ځل بیا افغانستان د دې ویروس له غوښ سره مخامخ شي، څه پر همدې موضوعاتو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لویاند ډاکټر اکمل سمسور صاحب سره خبرې اترې کوو. ډاکټر صاحب، خره غلاست خبرونه ته اجازه راکړئ چې زه سره پوښتنه یو ځای وکم. په افغانستان کې د کورونا او بعد دویم د بیا ځلی راتګ غوښ سومره جدي دي؟
زه سلامونه وړاندې کوم اوریدونکو ته. فعلاً د کورونا د دویمې څپې احتمال زیات دی. نورو ملکونو کې که موږ وګورو، هلته وخت نه شروع شوې ده او د دې احتمال شته چې په ژمي یا مني کې په افغانستان کې کله چې هوا سړه شي، کېدای شي دویمه څپه په افغانستان کې هم احتمال شته. که احتیاط نه شي، دویمه څپه په افغانستان کې هم شروع شي.
کومې اندېښنې دي حداقل چې دا ګواښ رامنځته کړی دی، شاید افغانستان دغه نیټه چې تاسو یاده کړ چې منه یا همژمي کې یو ځل بیا د وبا له ګواښ سره مخ شي؟
خو یو لوی اندېښنه دا ده، کله چې هوا سړه شي، د هوا د سړېدو سره د ویروس خپرېدو احتمال هم زیاتېږي. ولې ویروس ډېر خپرېږي؟ دویم په سړه هوا کې، چونکې مونږ په ګرمو خونو کې ډېر تعداد خلک په ګرمو خونو کې را یو ځای کېږي، نو کله چې د خلکو یعنی زیات تعداد خلک په لږ کمه فاصله کې یو بل سره نږدې ډېر مدت لپاره ژوند کول شروع کړي، نو دام د ویروس انتشار زیاتوي. نو او بل خبره دا ده، بل یو علت کې په ژمي کې معمولا په افغانستان کې په ښارونو کې هوا ډېره ککړه وي، او ککړه هوا د انسانانو تنفسي سیستم له مشکل سره مخامخوي، او دغه مشکلات د کورونا په موجودیت کې بیا یو یره یا اندېښنه موجوده ده چې کېدای شي ډېر خلک هغه امراض یا مرض د کووید نومس په ډېرو خلکو کې شدت زیات شي. او اخیری خبره دا ده چې د کورونا تر څنګ معمولا په منی او ژمي کې یو بل ویروس چې د انفلوئنزا یا د ریزش ویروس ته هغه راځي، نو د ککړې هوا، د یخې هوا، د انفلوئنزا ویروس د موجودیت، او د خلکو په یو ګرمه خونه کې یو ځای کېناستل، پاتېدل، ډوډۍ خوړل، دا ټول هغه عوامل دي چې
یو در ټولو لوی غاخ تجمع یا راټولېدنه ده چې په ډیری هیوادونو کې مخنیوي کیږي. بدبختانه باید وایم چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت که څه هم د محدودیتونو سره کرکټ ته اشاره ور اجازه ورکړه چې په افغانستان کې لیک ترسره شي، مګر هغه شاید چې تاسو وړاندوینه ورته کړې وه په نظر کې ونه لیدل ونه نیول شول. یوازې د چهارشنبې په ورځ چې د دې لوی پایلو به تاسو ولیدل چې زرګونه تنه بیل دي چې واټن په نظر کې ونیسي، ماسک واچي، سره نږدې وو. فکر نه کوئ چې دغه ګواښ خپله یو ډول لاره ورته د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم برابر کړ؟
د افغانستان امید روغتیا کوم سپارښتنې چې د کرکټ بورډ سره شریکې کړې وي او یو طرزالعمل چې کرکټ بورډ د افغانستان د امید روغتیا سره شریک کړی وو په هغه کې دا بیخي واضح لیکل شوي وو چې ټولې لوبې به چې کېږي هغه به په سټیډیم کې هېڅ لیدونکي پکې موجود نه وي، یعنی په میدان کې به لیدونکي نه راځي، صرف لوبغاړي به وي او هغه لوبغاړي به همداسې وي چې څوک اراض علائم پیدا کوي د ټولو معاینات به کېږي او هغه لوبغاړي چې ټیسټ یا معاینه یې د کورونا مثبت وي هغه به په لوبه کې شرکت نه کوي. نو د دې سپارښتنو په پام کې نیولو سره بیا مې روغتیا وزارت کرکټ بورډ ته اجازه ورکړه چې دې لوبې شروع کړي. نو کله چې اوس هغه سپارښتنو ته موږ پاملرنه نه کوو دا به د دې باعث شي چې کېدای شي موږ منی او ژمي ته انتظار ونه کړو، لږه نه مخکې دویمه صفه شروع شي او د ویروس خپرېدل زیات شي. هر هغه بې احتیاطي چې موږ کوو چې هلته له لسو یا له لسو نه زیات تنان رایوځای کېږي، د ویروس خپرېدل په داسې دي کې چې لس یا له لسو نه زیات تنان سره رایوځای شي ډېر زیاتېږي او د دویمې صفې د پیلېدو احتمال نور هم زیاتوي.
په داسې حال کې چې ټولې وړاندوینې موجودې دي، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د فوټبال لیګ ته هم اجازه ورکړې ده. خپل د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر ولاړه دغه لیګ پرانیست او تاسو په خپل ولیدل په هماغه سیمه کې چې لیګ پرانیست د لسونه نه بلکې د شلو نه زیات نفر سره په هماغه یو ځای کې راټول شوي وو. آیا افغانان یو خارق العاده موجود دی چې فکر کوي په دغه وایروس به ککړ نشي او بیا خپل د روغتیا وزیر هم ورزی داسې وي سیمه ته؟
د سپورت اجازه د دې لپاره ورکړل شوه چې موږ د زمینې مخکې باید چې سپورت زیات شي. هر کله چې ورزش کوو ورزش د انسان معافیت جګوي او د روغتیا وزارت پالیسي دا ده چې د دې لپاره چې واکسین د ویروس لپاره تر اوسه نه ده جوړ شوی، نو راځئ چې د انسانانو معافیت قوي کړو. او کله چې موږ د معافیت خبره کوو یعنی د دفاعي سیستم د انسان خبره کوو، هغه انسانان چې روزمره سپورت کوي د هغو معافیت قوي وي. د همدې دپاره ډېر توجه په دې وشوه چې کرکټ ته مې اجازه ورکړل شي په خاصو شرایطو کې او فوټبال ته مې اجازه ورکړل شي په خاصو شرایطو کې، ترڅو د سپورت کولو فرهنګ په افغانستان کې رواج شي او له ژمنو نه مخکې زموږ وطنوال په سپورت وکړي، له دفاعي سیستم به یې قوي وي. او خدای نه خواسته که چېرته په زمین کې د ویروس خپرېدل زیات شي، نو د قوي دفاعي سیستم سره به دا به د دې ویروس مقابل کې یعنی مبارزه وکړي او بیا به ډېر خلک شدیده مریض نه شي.
ډاکټر صاحب، هغه مهال چې په افغانستان کې په ورځني ډول د کورونا پیښې له 200 نه شمیر ډېر و، د مړینې کچه په ورځني ډول باندې کم و، اما اوس چې د پیښو د ثبت شمیر کم دی، د مړینو کچه ډیره شوې. زه تاسو ته د چهارشنبه ورځ یادولای شم چې نږدې لس تنه په 24 ساعتونو کې مړه شوي وو. دلیل یې څه شی کېدای شي؟
زمونږ اوس وګورو، د موږ روزمره پیښې کمیږي او د مړینې کچه په کمېدو ده. تیر څلور هفتو کې زه تاسو ته ووایم چې د موږ درې دېرشمه، څلور دېرشمه، پنځه دېرشمه او شپږ دېرشمه هفته کېږي. نو په دې کې د موږ د مثبتو پیښو تعداد هم په کمېدو دی. اگر چې په شپږ دېرشمه هفته کې د موږ د مثبتو پیښو تعداد زیات شوی ده، مګر د مړینو کچه که وګورو په څلور دېرشمه، درې دېرشمه هفته کې ولس وو، په څلور دېرشمه هفته کې هم ولس دی، یا پنځه دېرشمه هفته کې موږ اووه تنان درلودل، په شپږ دېرشمه هفته کې چې دی یوولس تنان شول. نو دلته د موږ لږ ذره اضافه کېږي. او تېرې چهارشنبې ته چې تاسو ذکر وکړو، هغه داسې شوي وو چې په جاپان کې هغه کسانو چې خپل ټیسټونه کړي وو او ټیسټونه مثبت وو، نو د موږ د وزارت په طرفه یو ټیم تللی وو چې هلته وګوري چې څومره ډیټا یا هغه کسانو چې د هغو سرنوشت تر اوسه نه دی معلوم چې آیا دا خلک رغېدلي دي، مړه شوي دي، څنګه شوي دي، په سیستم کې راجستر شوي وو. نو بیا کله چې دا دوسیاګانې وکتلې، په هغې کې اته داسې تنان پیدا شول چې هغه پخوا مړه شوي وو، مګر د هماغه څوک د ډیټا یا د ارقامو مسؤول وو، هغه په خپل وخت سره دغه اتو نفرو راپور نه ورتلی، نو دغه حیات کې تللی او دغه اتو نفر یې پیدا کړل. نو دا ځکه په چهارشنبې په ورځ باندې راپور ورتلل شو. اوس پیلن که موږ شفقانو ته وګورو، شفقانو کې د عاجل وارډ کې تنان یعنی یا نشته یا ډېر کم دي، او عاجل واکسین چې کوم مریضان دي ډیر وخیل نه دي دا په دې معنا چې دی هو د مرکزو احتمال ډیر کم نه حالت یې ښه ده ان شاء الله یو څو ورځې په عاجل کې تیری شي بیرته به ښه شي او بیا به خپلو کورو ته لاړ شي نو فعلا اوس د مړو شمېر پر راکمېدو ده که له تېر وضعیت سره مقایسه کړو مګر د چهارشنبې چې تاسو خبره کوئ دا واقعیت ده دغه اته مړي چې کابل نه راپور شوي وو دا زاړه وو خو نو راپور شوي نو دا یې ځکه د تېرې چهارشنبې د ورځ راپور ورکړ.
ډاکټر صاحب د عامې روغتیا وزارت یو مسولیت دا هم لري چې ټولو ادارو ته د هر کار د پیل او غندېخنو مسله هم وروخی. تاسو لوړ تحصیلاتو ته اجازه ورکړه، علي تحصیلاتو چې کار پیل کړي، اما پورسوي کې به خبر یاسي چې تنها په یو ولایت کې 15 محصلین کورونا نیولی دي یو ټولګي نه. فکر نه کوي چې دلته مسولیتونه بیرته ورګرځي د عامې روغتیا وزارت ته چې شاید د سلا په برخه کې یا د مشورې په برخه کې یا د اجازه په برخه کې دقیق فکر نه وي شوی؟
یعنی دقیق فکر شوی دا بونګه کله چې تحصیلات یالي وزارت سره د معرفت وزارت سره یا ځای کې نه څو طرحه جوړه شو طرحه د افغانستان کابینې ته لاړه. د کابینې د اجازه نه بعد مکتبونه شروع شول او پانتونونه شروع شول. نو وزارت خپل پیشنهادات شریک کړي دي، نظارتي کمیټې جوړې کړې دي او د نظارتي کمیټې مسلسل د پوهنتونونو او مکتبونو نه لیدنه کوي ترڅو هغه شرایط چې کوم ذکر شوي دي دواړو وزارتونو کې موافقه کړې ده یا درې واړو وزارتونو کې موافقه کړې ده دا په مکتبونو پوهنتونونو کې عملي شي. مګر دا باید چې یاد ولرو چې موږ په بحران کې یو. په بعضې پوهنتونونو کې څنګه چې د تاسو د غور ذکر وکړو په غور کې ډېر تنان په کورونا باندې مبتلا شوي وو چې څلور اویا تنانو نه موږ معاینات واخیستل ډېر مثبت وو الحمدلله اوس هغه په کورو کې دي. یعنی وضعیت یې ښه دی مګر دا په دې معنا لري چې امکان دی نورو پوهنتونو ته هم راشي. د دنیا په کچه که وګورو په ټوله دنیا کې 1190 پوهنتونونو کې د کورونا موږ وایو چې په 1190 پوهنتونونو کې شاګردان په کورونا مصابه شوي دي او تقریبا 8000 شاګردان یا محصلین په ټول دنیا کې په کورونا په پانتون کې داخله کې مبتلا شوي دي. د افغانستان کې یو ډېر تنان مبتلا شوي دي مګر دا مبتلا کېدل په دې معنا لري چې موږ باید چې نور هم احتیاط وکړو او سپارښتنو ته پاملرنه وکړو چې څو دغه پانتون ته تلل مکتب ته تلل دا همداسې ادامه پیدا کړي دا بند نه شي چې ختم مو نه کړو. خدای نه خواسته د کورونا مثبت واقعات زیات شول، کووید مریضان زیات شول، یا وزارت صحت عامه او دولت مجبوره ده چې محدودیتونه زیات کړي، مکتب بند کړي، پوهنتون بند کړي. نو دا د موږ د خپل احتیاط پورې اړه لري که چېرته ماسک واچوو، لاسونه ومینځو، خپل واټن وساتو. نو بیا دا امکان لري چې کرا کرا د موږ ژوند بیرته د عادي حالت ته ولاړ شي او که چېرته احتیاط ونه کړو
عامی روختی وزارت وان ڈاکٹر اکمل سمسور صاحب لتا سے ڈیرا بننا.
د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې بیا د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې دا سه کرم ټن ټکور دې په حجره کې دا سه کرم ټن ټکور دې په حجره کې بیا د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې بیا د خوب زړونو ټکور دې په جرکی پہجر کے فرق دخانو نوکر نیشتا پہجر کے فرق دخانو نوکر نیشتا هر سړی د سړی نور د په حجره کې هر سړی د سړی نور د په حجره کې داسې گرم ټنګ ټکور د په حجره کې داسې گرم ټنګ ټکور د په حجره کې بیا د خوږ زړونو ټکور د په حجره کې زړونو ټکور دے په حجره کې تماشا کڑا بل داستا د مینی اور دے پ حجره کې بل داستا د مینی اور دے پ حجره کې داسې گرم ټنګ ټکور دے پ حجره کې داسې گرم ټنګ ټکور دے پ حجره کې بیا د خوږ زړونو ټکور دے پ حجره کې یاد خوب جڑنوں ٹکور دے پو حجرہ کے